مشي دا مشال ویډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هدي او سلامونه ومني پروانه خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو رامره د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ پراتون کې یو شواروز کې د موسم د حال مهم خبرو خو د دې ترڅنګ بدلتا یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات هم وړاندې کوو خو اول خبرونه د انیسا اجمل
په پیښور کې د طوفاني سیلې او بارانونو له وجې متاثره شوي خلک وایي چې حکومت یوازې د مرستې اعلانونه کوي خو ورته یې ورکوي نه. په سعودي عرب کې د ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې د پاکستان لږ تر لږه اته مزدوران وژل شوي دي او نور سلطان نصربایف نن د پنځم ځل لپاره د کازاکستان د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. او وسته خبرونه تفصیل په پیښور کې د طوفاني سیلې او بارانونو له وجې متاثره شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د اتوار په ماښام په پیښور کې د راغلي سیلې او باران له وجې اغېزمن شوي خلک وایي حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي خو ورکوي یې نه. د پیښور په واحد ګډې کې د یوې کورنۍ وو غړي وژل شوي وو. د یادې کورنۍ یو تن پرون ماشال ریډیو ته وویل
زمونږ د کور بګې و کسان مړ شو شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو نه څه کاروي راله ډېره خدې کې خیمې رالي هغه کلو والا واس موږ له بېخي سره نه وزیر اعلی صاحب هم راغلی او ګورنر صاحب هم راغلی و.
بلخوا د پاکستان حکومت د هر وجل شوی کس لپاره 15 لک او د زخمی شوی لپاره د 50,000 روپو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له دې ځپل شوو خلکو سره د مرستې لپاره نن یوه غونډه هم رابللې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دې د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لویه تجارتي لاره کې د بدلون پر ضد غبرګون وښایي. د خبرې د یاد ګوند مشرانو پرون مازدیګر په کوټه کې د یوې غونډې پر مهال وکړې. د یاد ګوند یو مشر زمرک اچکزي ویل
ته صرف گوادر ته ځان را رسېږي ستا مقصد دا دی چې گوادر آبادې نه پنجاب آبادې او د پنجاب د پاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو سره تیریږي که نه تیریږي نو د کالابا غونډې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال نن قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال ویلي دي چې د کاشغر ګوادر لارې په نقشه کې هیڅ بدلون نه دی شوی او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ترقي د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. په سعودي عرب کې د ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې د پاکستان لږ تر لږه اته مزدوران وژل شوي دي. په سعودي عرب کې د انجمن هلال احمر اداري ویان ویلي دي دا پیښه چې د ګل په ورځ د ریاض په شمال مغرب کې د قسیم په پوهنتون کې شوي د ملبې نه یې اتو تنو مړي راوباسلي دي. نوموړي وایي چې په دې پیښه کې یو بل تن هم وژل شوي دی خو د هغه شناخت نه دی شوی. په پیښه کې شپږ تنه زخمیان شوي هم دي. د قسیم سیمې والي شهزاده فیصل ابن مشال د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. په کراچۍ کې نن د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د کراچۍ یونیورسټۍ یو پروفیسر وژل شوی دی. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې وژل شوی پروفیسر سید وحید الرحمن نومیده او نوموړی د فیډرل بی ایریا په سیمه کې نامعلومه وسلوالو په نښه کړې. د کراچۍ یونیورسټۍ ویان فاروق مشال ریډیو ته نن ویلي دي چې پروفیسر وحید الرحمن په کراچۍ کې د جرنلیزم د څانګې استاد و. د یادې پیښې پړه لا چا نه ده منلې. بلخوا د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وایي د لواړګي په بازار کې د وسلو په یو دوکان کې چاودنه شوې چې پکې 4 کسان زخمیان شوي دي. یو انتظامی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي چې دغه چاودنه نن غرمه د کریم شلمانی په نامه د یو کس په دوکان کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د پاکستان او افغان کډوالو د زده کړو لپاره یې د دوو پروژو پرانیسته کړې. په پاکستان کې د یون ایچ سی آر ویاندي دنیا اسلم خان نن مشال لیډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په پاکستان کې د امریکا سفارتخانی په مرسته د نهې په ورځ د راه پروجیکټ لاندې په پینډیا او ټیکسلا کې د دوو تعلیمي منصوبو پرانیسته وکړه چې تریبا 3500 پاکستاني او افغان زده کوونکي ګټې ترلاسه کولی شي. د قبایلي سیمو مشرانو د پارلیمان غړو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې حکومت زر تر زره د اف سی آر په قانون کې بدلون وکړي. پرون په اسلام آباد کې د سیفران لخوا د فاټا د اصلاحاتو په اړه جوړې شوې دوه ورځنی کانفرنس کې د فاټا مشرانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان په کمی پالیسو د فاټا په حق لاره کېدونکي فیصله او پالیسۍ کې د دوی هم شامل کړل شي او په اعتماد کې دې واغستل شي. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د سمکې خویدو له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې چارواکو پر مشال لیډي او ته ویلي دي چې سمکې د خویدو دا پیښه د سه شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خوهان ولسوالۍ په جرمي بالا سیمه کې شوې ده. خبرونه د مشال لیډیو نوري. نور سلطان نظربایف نن د پنځم ځل لپاره د کزاکستان د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. نوموړي درې ورځې وړاندې د هیواد عمومي انتخابات وګټل چې د نړیوالو څارونکو لخوا تر نیوکو لاندې راغلي وو. څلور اویا کلن نظربایف په استانا کې د خپلواکۍ په ماڼۍ کې سوګند پورته کړ او ویل چې د منځنۍ اشیا دغه د تیلو تولیدونکي هیواد به خپله بهرنۍ پالیسۍ کې د اعتدال رامنځته کولو ته دوام ورکړي. فریډم هاوس نړیواله اداره وایي چې د نوو سختو قوانینو پلي کېدو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی په 2014 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده. د فریډم هاوس په نامه څیړنیزه اداره چې مرکز یې په امریکا کې دننه یو تازه رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي دي د نړۍ په 1300 هیوادونو سیمو کې په ځانګړي ډول په آذربایجان، عراق او سربیا کې د بیان او مطبوعاتو ازادي تر ټولو زیاته محدوده وه. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې بیلاروس، د روس تر کې لاندې کرایمیا، ایران، ترکمنستان او ازبکستان په غلس هیوادونو سیمو کې شامل دي چېرته چې د بیان د ازادۍ په لړ کې حالات زیات خراب دي او بیا د بیان د ازادۍ په حواله په بلکن هیوادونو کې په مقدونیا کې حالات زیات خراب دي. وروستۍ خبر دا چې ملګري ملتونه وایي په نیپال کې راغلي زلزلې 80,000 خلک اغېزمن کړي دي. په نیپال کې دا زلزله د روانې میاشتې په 15 نېټه راغلې وه چې نږدې 4,000 کسان یې وژلي. هم دې رپورټونه وایي چې 14,000 خلک خوراک ته اړتیا لري. او هم سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو او زم همکار احمد الله تاسو ته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.40 روپۍ او 112.50 روپۍ. یو پاونډ 115.50 روپۍ او 115.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.82 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 18، په بنو کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار یعنی ساجمل او د موسم حال او د کرنټ سوبې درته زمونږ همکار احمد الله وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په پیښور کې د تیر اونۍ طوفاني بارانونو په واحد ګړای کې د بلال احمد کورنۍ هم ځپلې ده.
او باران او گلے را وریدلی او دی آواز یو او بلی گسو گلا کرنے ونو غنی مننے والی او خلق را خبر شو او بی دیتا ایشو رویست او بی مسپتال لائے گوڑا.
په پیښور کې د موسمیاتو ادارې پر اتلون کې شواروز کې د معمولی باران پیشنگوی کړی ده.
نن او سبا د کوم باران په ټوله پښتونخوا کې په لږ لږ ځایونو کې د باران امکان دی او په دې را روان هفته کې بلم یو سپیل جوړیږي د مئی په اولنۍ هفته کې.
د کاشغر گوادر د اقتصادي کوریډور د نقشې په مبینه بدلون پرون په کوټه کې عوامي نشر ګوند احتجاجي غونډه کړې ده.
دا مقصد دا دی چې گوادر آباد نه پنجاب آباد او د پنجاب د پاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو سره تیریږي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپني غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او کوواړی چې د سیمې او نړۍ نه خبر شئ موږ سره په ټوئیټر او فیسبوک ملګری شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. په پیښور کې د یک شنبه په ماخام توپانی باران لسلوی اختزیات کسان وجلی او له 200 څخه زیات جوبل کړي وو. کسو حکومت د هر مرشوي کس کورنۍ ته د 15 لک هر جوبل کس ته د 500 روپو د ورکولو اعلان کړي. خو د پیښور یو شمیر اوسیدونکو مشال لیډیو ته وویل چې یوازې اعلان نه شوي، دوی سره عملا چا مرسته نه ده کړې. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره دې مرستې وکړي. وکړي. د مشال خبريال غلام غوس لپی خبره په دې موضوع دا تفصیل راکړي.
د پیښور په توپانی سیلی او باران کې د واحد غړی د مسلم آباد د یوې کورنۍ و کسان وجل شوې دي.
زمانه شاهد دي و کسان به وفات شوې دي. هغه کې زما یو ورور دی او مې خور ده. د رول مې یاسین نوم دی او د خور مې نقصان نوم ده. دوه متر زامن دي. دوه متر لورګانې مې چاچی نه زم به ګیرو ما هو تر وته.
او د دغه کورنۍ یو بل تن بلال احمد مشال ریډیو ته وویل
د ګدري کمرې دي او درې ورونه مې پکې اوري او زما ګور لګا لګ دي. دا را پرې وته دی او بس چې موږ رالو دا کورنه دا را ګرځېدلې وي. د دې ورونه ورونه مې تلاندې او باران او ګلې را ورېدلې او زه یوازې وم. بیا هغه زه داسې بار لاړم او بلې کوڅو کې لګره نه ونه غوندې منډې والې او خلک را خبر شو او بیا دې
او د یادی کورنۍ یو بل تن باز محمد مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا گورنر او اعلی وزیر د هغوی سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده خو په سمدستي توګه د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زموږ د کور بګې و کسان مړه شو څه شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو نه څه کاروي راله دې رخدې کې خیمې رالې هغه کلو والا واس یې موږ له بېخي سره نه وزیر اعلی صاحب هم راغلی او گورنر صاحب هم راغلی. حکومت د طرفه گورنر صاحب اعلان هم کړی دی پیسو اعلان هم کړی دی پنج پنج لاکھ روپۍ پیکس اعلان یې کړی زخمیان دی دغه کړی دی.
او په پېښور کې د اغېزمن شوي سیمو ځینې نورو خلکو هم مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی سیمو ته یو شمېر حکومتي چارواکي راغلي دي خو په سمدستي توګه د هغوی سره څه مرستې نه دي شوي.
زمانو حسن دی چې مثال بره غونډه دلته راشي که نه صرف وګوري چې دا کور هغوی بس لاړ شي واپسي کې څه خبره نه ده کړې که نه نه څه امداد میله وشو نه څه موږ سره هغوی نه څه ونه کړل که نه زما وروره وپات شوي دي که نه او دوسرو ماشوم د ګورو غونډو زخمیان دي پتال موږ غونډ بوتله خو هغې لیلا شوي نه وشوې که نه د چا ډانګې پرې د چا بیا هغه پرېښي وو نه دوباره پرون ما بیا بوتله.
جی زما نوم عزیز خان یو یو کس تقریبا دوه لکه درې لکه روپۍ تاوان شوی لا زیات دا کوم ځای کې چې موږ لړې موجوده دی کور کې یو ماشوم وپات شوی دی او دا چې وغیره نور کوټې موټې سامان ټول پروته دی او دلته لا نور څوک دي نه دي راغلي دي خو لکه و کسان چې مړ وو هغه دلته خلک ډېر لاړل خو دلته څوک نه داړم بي تاسو چلته رالی.
د مرکزي حکومت لخوا په دې توپان کې د وژل شوي کسانو لپاره د 15-15 لکه روپو او د زخمیانو لپاره د 50-50 زرو روپو اعلان شوی دی او صوبایي حکومت نن د چهارشنبه په ورځ د توپان له وجې د اغېزمن شوي خلکو د مالی مرستو لپاره د کابینې خصوصي غونډه رابللې ده. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پېښور کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي ظاهر شاه په وینا پېښور یا د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د باران امکان شته خو د خطرناکې سیلۍ یا طوفان هیڅ ویره نشته. هغه دغه خبرې زموږ خبریال خالد خان سره کړې دي. نو راځئ چې وورو د ظاهر شاه مرکه.
نن او سبا د باران مطلب ټول پښتونخوا کې په لګ لګ ځایونو کې مطلب د باران امکان دی او په دې روان هفته کې مطلب بل هم یو سپیل جوړېږي دغه مطلب مئی پاولنۍ هفته کې نو کېدای شي چې نور باران هم وشي. مطلب دغه چې کوم آفت راغلی وو هغه خو ډېر زیات لکه ډیزاسټر شو او ډېر زیات لکه نقصان یې وکړو. هغه مطلب داسې وو چې هغه یو سډن فینامینا وو. هغې ته ټویسټر وایي او یا مطلب ټرنیډو ورته وایي ټویسټر ورته وایي.
ستاسو مطلب دا دی چې هغه شان سیلی یا طوفان یا ټویسټر هغه
نہ امریکہ کی یا پدې ځینو کې کیږي. مطلب دې ځینو کې مطلب دلته په ساوث ایشیا کې دلته څه ډېر کم بغره.
نو بیا تاسو څه سرداس اعلی شته داسې ډیوایسز چې هغه فورکاست کې دې پته ولګي داسې طوفان داسې سیلی سره دغه شته تاسو سره په خبرو کې.
او بنیادی تور باندې چې داسې خبره ده چې دغه طریقې اسمه مطلب مسله ده کنه. یو مطلب زمون سره فورکاستینګ دی یو زمون سره مطلب وارننګ دی. فورکاستینګ زمون سره مطلب هغه ته موږ وایو چې زمون سره کوم ډیټا اویلیبل دی او کوم زمون سره مخکینه کوم نه اله می دغه بنیاد باندې موږ روټین مطلب چې کوم ویدر بولیټن یا مطلب خبر شایګو نو هغه زمونږه مطلب فورکاست دی هغه مونږه تدیر شو ګڼ ټو د فارا یا مطلب د دریو ورځو د فارا یا مطلب د وو ورځو د فارا یا مطلب بزین ملکونو کې بیا ډیر زیات لکه پنځه لس ورځو د فارا مونږه کوي نو هغه خو زمونږ سره مطلب فورکاستینګ هغه کې راځي بیا مطلب وارننګ مونږه چې کله ایشو کوو نو هغه چې کله مونږه وګورو چې راځي کې مطلب خطر ده مطلب د باران یا مطلب د باران چې روان دی یا مطلب چې روان دي دا مطلب د ویدر په حواله سره په دې کې کېدی شي چې یا انسانان پکې مړ شي یا پکې مطلب د خلکو مطلب نور مطلب نقصان وشي مالی نقصان وشي نو بیا موږ مطلب وارننګ ایشو کوو دا چې کوم فینامې راغلي و مطلب دې ته موږ ټیسټر وایي لکه څنګه چې ما تاسو ته وړه وړاندې وی یا ټارنیډو وته وایي دا مطلب ډیر زیات په کم مطلب شارټ سپین اف ټایم کې مطلب دا ډیولپ کیږي او په امریکا کې مطلب چې ډیر زیات لکه ایڈوانس موسمیات په حواله سره او د دې سیزن په حواله سره سیټلایټ ټیکنالوژي په حواله سره ډیر ایڈوانس مطلب دی هلته مطلب راځي او هلته راغلي نو صرف 35 منټ مخکې دغه شی و دا
دغه پیښور کې د ریسکی 1122 یا د جوړنې چې کوم اداره هغه وی چې یاره خطر شته یا ټول دغه یو الرټ ورکړي د دې په کوم بنیاد ورکړي
مطلب د یو مطلب د ځان مطلب بدل تیدا شي نو لکه اکثر مطلب د سیلیکن زمونږ لاین ایجنسیز او مطلب دا دغه چې موږ دا غي نمونه نه خپل خو دې مطلب باندې وخیا چې هغه دغه مخور کی کنه لکه مطلب یو پینیک چورته وي په انګریزي کې کنه نو مطلب دومره لکه د دې خطرې امکان نشته چې لکه څنګه مطلب دغه مطلب سیز وشو کنه دا خو مطلب ډیر ریئر مطلب چانس یو مطلب ډیر ریئر کیږي مطلب خو چې درې په پاکستان کې شوی دي او دا درې مطلب اولنۍ چې دین دا پښتونخوا کې وښنو د څه مطلب دغه پیمانه یا دغه مطلب په کچه کې وته تاسو وایي دغه مطلب دغه نشته لري
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام د کاشغر گوادر د اقتصادي لارې د موضوع په لور راګرځو په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند لخوا پرون یو لوی مظاهره وشو چې بګي مشران وویل دوی د گوادر کاشغر د لارې بدلیدل نه مني د یاد ګوند مشران وویل پنجاب په لوی لاس د بلوچستان او خیبر پختونخوا پښتانه بدمرغه کول غواړي نو ځکه د گوادر کاشغر د دهلیز په خوانې لارې بدل کړه د نور تفصيل د خدای نور ناصر په دې راپور کې چې د اصغر خان اسګزای په غږ پیلېږي
دوی د پښتنو افغانانو پر وینو باندې پلکاو فوج جوړ کړي
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکسای د چواجی پنجاب تل د خپل ګټو لپاره د پښتنو افغانانو په وطن کې اور بل کړي او ګټي یوازې پنجاب ته رسیدلې دي دغه ګوند د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون مشت سیمو څخه د بدلولو پرځ د سټیشن په ماتګر د کوټې په حاکیلو بخاله کې یو لوی ولسی غونډه وکړه د ولسی غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی او صوبایي مشرتابه د سیمې پر پښتنو ژغ وکړ چې له پښتون مشتو سیمو څخه د گوادر کاشغر کوریډور پنجاب ته د بدلولو پر ضد سخت خبرګون څرګند کړي ترڅو د دوی په خبره پنجاب دې ته مجبور شي چې همدا کوریډور بیرته په همغه ځړه لار راولي اصغر خان اڅکسی په خپل وینا کې وویل پنجاب چې په اوش په تکاله یو پښتنو ته هیڅ ورکړی نه دی نن یې د چین کوریډور هم پرې پرزو نه دی
په اوش په تکاله کې ماته راکړی هیڅ نه دی راڅ وړې ټول هرڅ دی بربادی په نصیب راکا مرګ په نصیب راکی خو چې نن چین پیسې لکی د اوش په تکاله بعد یو پیسې لکی گوادر ته ځان رسی او لیکل وطن زما ته کی زما د لارې تک کول غواړي دی وای نه دا امن نشته
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر د پاکستان پر مرکزی وزیر احسن اقبال ژغ وکړ چې هیڅ قوت به د پښتنو له خوښې ماسي و همدا کوریډور پای ته ونه رسوي د اصغر اڅکزي په وینا دوی ته وړاندې هم د غدار نمونه ورکړل سوي او بیا هم له دې نمونه او تورنو نه ویریږي اصغر خان اڅکزي په دې ولسی غونډه کې اعلان وکړ چې د مې د میاشتې په شپږم نیټه چې مرکزی وزیر احسن اقبال به کوټې ته راځي دوی به یې پر ضد په کوټه کې کاربندیز کوي لدې سره دغه غوند د اسمبلی غړي انجینیرز مرک بیا وویل که د کاشغر گوادر همدا کوریډور له پښتون مشتو سیمه څخه تیر نسونو د ته په خبره د کالاباغ ډیم پروژې غوندې به د تل لپاره دا پروژه ختمیږي
ته صرف گوادر ته ځان را رسي ستا مقصد دا دی چې گوادر آباد نه پنجاب آباد او د پنجاب د لپاره دا منصوبه جوړه نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي کنه تیریږي نو د کالاباغ غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي
د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې ولسی غونډه کې د بلوچستان پاکستان په صوبایي حکومت او په خاصه توګه د پښتنو پر ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند باندې هم سختې نیوکې وسوې او په یاد ګوند یې غږ وکړ چې د کوریډور په دې ستونزه کې دی د پښتنو د نمایندګۍ حق پر ځای کړي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې چین تر ګوادر بندر پورې د کاشغر ګوادر کوریډور په نامه د یوې پروژې اعلان کړی و چې په لومړي سر کې به همدا کوریډور د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیریده، خو وروسته د پاکستان واکمنو د دې لارې پر ځای دا کوریډور پنجاب ته بدل کړ چې پر ضد یې د عوامي نېشنل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو هم احتجاجونه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او هم اوریدلی شي. ستاسو پام د قبایلی سیمو یو موضوع ته راګرځوم. د قبایلی سیمو مشرانو د پارلمان غړو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د پاکستان په قومي تګلارو د قبایلی سیمو په حق له هر کېدونکو فیصله او پالیسۍ کې دوی شامل وي او په اعتماد کې اخلي. دوی دا غوښتنه د فاټا د اصلاحاتو په اړه په یو غونډه کې کړې ده چې پر نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال سراج الدین په دې راپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د نهې په ماخام د سفرن وزارت لخوا د فاټا اصلاحاتو په اړه تابعه شوی دوه ورځنی سیمینار کې د قبایلی سیمو سنیټرانو او د قومي اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې حکومت دې زر تر زره په اف سی آر کې بدلون وکړي او د فاټا لپاره چې کومې فیصلې کیږي په هغه کې دې د فاټا مشران او د پارلیمان غړي شریک وي، ځکه چې د قبایلی سیمو په مسلو باندې دوی په خشن پوهیږي او دوی دغه مسلې د قبایلو د دود دستور مطابق هوارولی هم شي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د کرمی ایجنسی نه سینیټر سجاد توري وی
مو خپل ډیمانډ داو دا ټولو پارلیمنٹیرین مو خپل دا سوچ دی چې مشران یا پارلیمنٹیرین ضروري دی چې د دې ایسا جوړ شي ویلې څه غنا مسلې د سړي څه تاسو ته پته ده ایف سی آر ډیر ځات کنده قانون دی لیکي ته شک نشته فور دي کې د پکور د چینجز وشي او د کوم سپریم کورټ دی یا های کورټ دی ا کوم پولیټیکل فیصله کوي هغه پولیټیکل فیصله په خلاف کمیسل چا ته خو خنوا هغه پکور دی کوړتا چیلنج کولی پر هغه او دي کې به مو ټول کومونټ دي ټول کوم عوام ده او می راي به وکي ضرور شاملو مو هو دې ته دا پروپوزل یا ور کو ستا سو لارډ شپ کار دې په هغه په ور کې یا دې په خلاف ریفرندم مو کوي.
همدا شند قبایلی سیمه خیبر ایجنسی نه سنیټر تاج محمد افریدی مشال ریډیو ته وی چې وړاندې وختونه کې هم د فاټا د پارلیمان غړو او مشرانو دا غوښتنه کړي چې قبایل په قومي بهر کې شاملولو لپاره باید چې دوی په قومي پالیسو جوړولو کې هم شریک کړي شي. نوموړی زیاته کړه
پارلیمنټری رکشان نو ټول اوسه پارلیمنټری دی هغه خلاف احتجاج هم کړو هغه بایکاټینګ کولو د اسمبلی چې په کار کې په ریفارم بارا یا په پاتا کې اپریشن کیږي یا هر څه چکیږي دا باندې د فاټا پارلیمنټری دی په اعتماد کارسته کیږي خو دا حقیقت دا د واحد یو اجلاس او پورن چې کوم ریفارم بارا کې چې ټول د فاټا پارلیمنټری هم کې انویټ کړو فاټا پاکستان څومره پولیټیشن دی هغه په دې قبایلو په هغه باندې قبلی روایت احترام نہ کہیں نو اگے وجہ باندھے دا پارلیمنٹرین دے دس چیز میں یاو اخکڑی ہو
کلی چی مشال ریڈیو پدی اڑ د فاٹا نہ د حکومتی ڈلی د قومی اسمبلی غڑی محمد نذیر نو پختل نو ہغه وچ دا سیمینار د سفرن وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ د فاٹا د مسلو د حل لپاره راغختے وو چی د ضرب اعظم اپریشن روستو د متاثرین واپسی او د ہغوی جون معمول اڑختا راوستو لپاره کوم اقدامات وکلل شی خو پدی موکا د قبیلی مشرانو لخوا دا غختنه هم مخیتا راغ د کومې لپاره چې بدوی د وفاقي حکومت سره خبرې کوي نو وړي وي
خبر دا دو چې پرین چې ما د دوی د سیمینار وشو یا هر څړي خپل خپل راي مخبل راي خدغه وا چې پټول نه مخ شه دا خار خپل خپل چې مخ خار متاثر شوی دی خیبر ولا دی نارت ولا دی ساوت ولا دی دا خار د خپل خپل لګې ته چکلا وا پاشي لور شي د تمر طریقې سره پان اورسته دا خبرې چې مې دي دا ورې خبرې دي امر بهار شي د دې پر کوشش وکړه چې بیا لګې چې ما مې دین دي خصوصا د میر مسلمان اغلا یو پر پرسنل مشوره وغاسري اغلا بعد یو گرین جرګه جوړ شي اغه جرګې متعلق کی مو فیصله وی باقی ودی میز ټوله پټې ارشاد خیر وی
د ذکر د چیات سیمینار کې د خیبر پښتونخوا د گورنر سردار مهتاب احمد خان او د سفرن د وفاقي وزیر عبد القادر بلوچ نصر بیرا د خیبر پښتونخوا په خوانی گورنر اویس احمد غنی او نور یو شمیر مشرانو ګډون وکړو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کوم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. په قبایلی سیمو کې د انساني ژوند د پرمختګ قومي ادارې NCHD د فاټا سیکریټری د تعلیم د څانګې سره په همکارۍ په سکولونو کې د ماشومانو د داخلو کمپاین شروع کړی دی. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د قبایلی سیمو لپاره د NCHD د مشر ظاهر شاه سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دغه کمپاین اهداف څه دي. نو نوموړی وایي
یو لک او درې دېرش ماشومان هغه ماشومان په ګډه شوي دي کوم چې مونږ په د سروې په 2011 کې چې کوم سروې شوی وه په نهه یونټو کې د هغې مطابق په دې کال کې چې کوم زموږ ماشومان دي نو هغه مونږ یو لک او درې دېرش زره په ګوته تللي دي. دا ماشومان به انشاءالله ټول د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره به NCHD مرسته کوي په مختلف ساحو کې او دا مشوار به مونږ بیرته سکولونو ته داخلو چې د هغې عمر د 15 تر 20 کالو پورې دی.
جی بالکل ظاهر شاه صاحب، تاسو په سر کې وویل چې په قبایلي سیمو کې خواوشا 100,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي او تاسو به یې د دې کمپاین په ذریعه په سکولونو کې داخلوئ. دا هدف به تاسو په څه طریقه ترلاسه کوئ؟
زموږ طریقه کار دا دی چې انشاءالله مونږ ساحې ته ځو او دا جرګې به کوو، هغه مرکې به کوو، ټول په کوم کلسټر کې په کوم ایریا کې چې کوم ماشومان په ګوتو وي، د هغې مشران او د جومات استادان او علما او د هغه ځای کوم رضاکار ولنټیر چې دي هغوی به دا ټول ماشومان چې کوم دی سکولونو ته راولي او داخلوي. په دې سلسله کې مونږ که تاسو وګورئ په سایبر ایجنسۍ کې باقاعده واک وشو او دغه واک چې کوم دی په هغې کې ټولو خلکو برخه واخیستله او مونږ راووتلو او د سکول ماشومان هم په هغې کې مونږ سره شامل وو او هغې وګرځېدل او خلکو کې مو دا آګاهي پیدا کړه چې وروره دا زمونږ ذمواري ده او دا به مونږ دا ماشومان به چې کوم دی مونږ سکولونو ته راولو داخلو.
ظاهر شاه صاحب، په قبایلی سیمو کې معلومات راغونډول اهم لویه مسله ده. تاسو د سکول د عمر ماشومانو په سکولونو کې د نه داخلېدو دا معلومات څنګه ترلاسه کړي؟
ګورې مونږ یو سیستم د کمپیوټرایز جنریټ کړی دی چې دغه ماشومان د دغه سیستم کې دننه راشي او په ګوته شي او بیا هغه ماشومان چې کوم ماشومان نوي پیدا شي ماشومان دي هغه هم مونږ په ګوته کړو او د سیستم کې وایو چې دا سیستم چلیږي او هر کال مونږ ته دا ډیټا راخی چې هر ماشومان ساسو په کال کې څومره روان کال کې متاسف څومره ماشومان د اوټ اف سکول ماشومان چې کوم دي د 15 تر 20 کال پورې په دته کېږي او دا به داخليږي. دا کلچر ډیول کول چې کوم دي په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې دا یو ډیر افیکټیو رول NCHD په دې کې ادا کړی دی او اوس هر یو د ایجنسی ایجوکیشن افسر ماشاءالله هغه ته یو ټارګټ ورکړی شوی چې دا ټارګټ پکې
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په پاکستان کې د امریکای د سفارت سره په مرسته 13 ورځ د راحه پروژه تر لاندې په پندای او ټکسل کې د دوه تعلیمي منصوبو پرانیسته وکړه. نور حال د احمد الله ناور.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په پاکستان کې ترجمانی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د امریکای سفارتخانه په مرسته یې په پنجاب صوبه کې د تعلیم په و منصوبو کار شروع کړی دی او په لومړی مرحله کې یې د پینډۍ او ټکسلا د دوه سکولونو په پراختیا کار پیل کړو او دا منصوبه به د روان کال اګست میاشتې پورې سرته ورسولی شي.
په راولپنډۍ او په ټکسلا کې تقریبا $2 million پروجیکټ پي د دا پروجیکټ انډر به په دا سکولونو کې نوي کلاس رومز جوړیږي، واش رومز جوړیږي، ماشومان ته د څنګه د اوبو د پاره به فیسیلیټیز ورکول کیږي او سره او سره ټیچرز ټریننګ باندې هم فوکس لري او دا هغه د ګورنمنت اف پاکستان سکولونه دي چې چیرې افغان مهاجرین ته هم اډمیشن ورکول کیږي. نو فی الحال دا پروجیکټ په سیکنډري سکولو کې دی یا په پرایمري سکولو کې او فوکس یې دا دی چې چیرې چیرې افغان پاکستانی سکولونو کې اډمیشن ورکول کیږي هغه سکولانو باندې فوکس وکړو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د افغان کډوالو لپاره په اسلام آباد کې کمشنر عباس خان وویل چې د راحه پروجیکټ دوه مقصد دي. یو خدای چې هغه سیمه چرته چې مخکې افغان کډوال میشتو او دوی لوجه چې ځایی بنیادی ډانچې ته څه قسمه زیان رسیدلې وو نو پاکستان حکومت د UNDP په مرسته په دغه سیمو کې کار کوي او دویم دا چې هغه سیمه چرته چې اوس هم افغان کډوال میشتي او هغوی پاکستانی سکولونه او هسپتالونو ته ځي نو د UNHCR او نور متعلقه محکمو په مرسته په دغه سیمو کې پرمختیايي کارونه روان دي. د یوې پوښتنې په جواب کې دنیا اسلم خان وویل چې راحه پروجیکټ تر لاندې په ټول پاکستان کې په مختلفو منصوبو کار روان دی او یو شمیر امداد ورکوونکي ملکونه د مختلفو منصوبو لپاره ورته فنډز ورکوي.
راحت ایجوکیشن سیکټر دی، هیلث دی، واټر سینیټیشن دی او لایولیهود کمپوننت دی. دا پروجیکټ د 2009 کال څخه شروع شوی دی. د نن ورځې پوری 3500 پروجیکټس په پورا پاکستان کې دي. دا پروجیکټ پاکستانیان او افغانیان دواړه بینیفیټ کیږي. زیاتره فوکس په خیبر پښتونخوا کې دی. په دې سال ته 1 میلیون افغانان اوسېږي. بیا دویم نمبر باندې بلوچستان کې دی پروجیکټ، دریم نمبر کې بیا په سندھ او په پنجاب او فاټا کې هم ستاسو پروجیکټ.
د یو این ایچ سی آر تر مخه د 2012 کال ستمبر میاشت راهسې امریکي حکومت پاکستان کې د راها پروجیکټ لپاره 9 میلیون ډالر ورکړي دي او دا مهال په ټول ملک کې په 40 منصوبو کار روان دي چې ترینه تقریبا 3 لک پورې پاکستانیان او افغانان ګټه پورته کوي. صرف د تعلیم په شعبه کې د یاد ملک په مرسته په پاکستان کې په 19 منصوبو کار روان دي چې ترینه 2,000 افغان طالب علمان او 350,000 پاکستانی طالب علمان معیاري تعلیم حاصلوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پنیمو بجو د خبرونو لنډیز د انیس اجمل ناورو.
په پیښور کې د طوفاني سیلې او بارانونو له وجې متاثره شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د اتوار په ماښام په پیښور کې د راغلي سیلې او بارانونو له وجې اغېزمن شوي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یوازې د مرستې اعلانونه کوي خو ورکوي یې نه. بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت د هر وژل شوي کس لپاره 5 لکه او د زخمي شوو لپاره د 500,000 روپیو اعلان کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دې د کاشتر او ګوادر ترمنځ په لویه تجارتي لاره کې د بدلون پر ضد غبرګون ښایي. بلخوا د پاکستان د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال نن کامي سملې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې د کاشتر ګوادر لارې په نشه کې هیڅ بدلون نه دی شوی. په سعودي عرب کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې د پاکستان لږ تر لږه 8 مزدوران وژل شوي دي. په سعودي عرب کې د انجمن هلال احمر ویان ویلي دي دا پیښه چې د ګل پرست دریاز په شمال مغرب کې د قسیم په پوهنتون کې شوي د منبع نه د 8 تنو مړي راباسلي دي. په کراچۍ کې نن د منو نامعلومه وسله والو په ډزو کې د کراچۍ یونیورسټي یو پروفیسر وژل شوی دی. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی پروفیسر سید وحید الرحمان نومېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د پاکستان او افغان کډوالو د زده کړو لپاره یې د 2 پروژو پرانیسته کړې. په پاکستان کې د یونیسیار ویان دی مشال ریډیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په پاکستان کې د امریکا سفارتخانی په مرسته د نهي پرست راها پروجیکټ لاندې په پنډر ټیکسلا کې د 2 تعلیمي منصوبو پرانیسته وکړه. نور سلطان نظربایف نن د 5 ځل لپاره د کازاکستان د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. نوموړي ډېر ورځې وړاندې د دې هېواد عمومي انتخابات وګټل چې د نړیوالو څارونکو لخوا تر نیوکو لاندې راغلي وو. او فریډم هاوس نړیواله اداره وایي چې د نوو سخت قوانینو پلي کېدو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي په 2014 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کولو. او اوس درته د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو اداري زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې د جوډیشل کمیشن لړکی لیک کړی دی او وایي چې د کال 2014 د عام ټول ټاکنو دوران د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غوښتنه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن سیاسي جماعتونو ته سوال نامه لیږلی او ورته یې پکې ویلي دي چې که ټول ټاکنو کې درغلي شوی وي نو خپلې دعوې دې ثابت کړي او د دې په حق کې دې شهادتونه او ګوایان وړاندې کړي. ادارې وړاندې لیکي چې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د ټول ټاکنو د پلټنو لپاره دومره غټ عدالتي کمیشن جوړ کړی شو. باید چې اوس د دې کمیشن سره سیاسي ګوندونه مرسته وکړي او خپل دعوی ثابت کړي. د ادارې په خبر چې یقینا د کال 2000 په عام ټول ټاکنو کې به په یو نیم ځای کې سټګي شوي وي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې ټول الیکشن کې درغلي شوې ده او ټول الیکشن جالي دی. دریا اخر کې وایي چې اوس چې د سیاسي ګوندونو په غوښتنه دا کمیشن جوړ شوی دی نو پکار ده چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو د ذمہواری ثبوت ورکړي او که د دوی سره د درغلي ثبوتونه وي نو باید چې هغه وړاندې کړي او که چېرې د دې کمیشن په ذریعہ د درغلو پته ولګېدا نو راتلونکي کې به څوک هم د درغلو سوچ ونه کړي.
بل پلو د پیښور نخ پریدون کې آجور سپانه خپل ادارېی کلی کې چې د رستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او توپانونو لکابله خلکو ته ډیر زیات نقصان رسیدلې دي او د دې سره سره سرکاري املاک ته هم زیان اوریدلې. ادارې زیاتوي که څه هم د حکومت لخوا د باران او توفان نه متاثر شوي خلکو لپاره امدادي هلې ځلې روانې دي او امداد هم اعلان شوی دی، خو بل طرف ته دا تورونه هم لګول کېږي چې امدادي رقم کې او امدادي هلو ځلو کې درغلي روانه ده. ادارې وایي چې په داسې وخت کې چې د صوبې خلک د مشکلاتو سره مخ دي، باید چې صوبایي حکومت د ذمهواري احساس وکړي او په امدادي کارونو او د امدادي پیسو په ویش باندې خصوصي پاملرنه ورکړي او چې څوک هم دي کې ککړ وي د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړي. دریا اخیری کلی کې په داسې وخت کې صوبایي حکومت له خپل ټوله توجه د متاثرینو په بحالۍ ورکول پکار ده چې په دې مشکل وخت کې د دې مرستې په خشن وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټر خبری ایجنس په یو راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د یوې فعالې د وجنې موضوع راغسته. راپور وایي د پاکستان هغه وګړي چې د حکومت پر پالیسو نیوکه کوي د خپل امنیت لامل په ویره کې دي. بلخوا د ورلد پوسټ یو نوم یوې امریکایي ورسپانې د وسلوالو د افغانستان د سګنی جګړې او ورته د افغان امنیتي سرتیرو د چمتووالي په اړه لیکنه کړې ده. تفصیل له هارون بچاورو.
د رویټرز خبری ایجنس رپورٹ وایي پاکستاني پلټونکو په کراچۍ ښار کې د بشري حقوقو د یوې نومیالۍ فعالې سبین محمود د قاتلینو په نیولو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د رپورٹ تر مخه د کراچۍ ورستۍ پیښې په پاکستان کې د حکومت پر پالیسۍ او د نیوکو کوونکو کسانو د امنیت په اړه اندېښنې سیوا کړې دي. په رپورٹ کې د یو پلټونکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واغستل شي، په حواله ویل شوي چې وسلوالو د بشري حقوقو د یادې فعالې د وژلو لپاره ښایي نوې رقم وسله کارولې وي. په پاکستان کې د قانون نافذولو ادارې او چارواکي رویټرز ایجنس ته ویلي سبین محمود خپلو ځینو ملګرو ته ویلي وو چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مامورینو ترې په 2014 کال کې د هغې د کار په اړه پوښتنې ګروېګنې کړې وې. د دغه چارواکي په خبرانو موړې په دې وروستیو کې له خپلو ملګرو سره سلا کړې وه چې د بلوچستان د مسلو په اړه د مباحثو پیل کړې لړۍ مختبوزي او کنه. د پاکستان پوز د سبین محمود وجنه غندلی او ویلی دی چې استخبارات به د هغې د وجنې د پیښې له پلټنو سره مرسته کوي. اجانس په پاکستان کې د بیداری په نوم د بشري حقوقو له ویډلې سره د کارکونکو رخصانې شمې خبر راغستې چې ویلی دی خلک له دې کبله چې د بلوچستان په اړه به څوک خبره کوي او دا چې برخلیک به څه وي ډېر په ویره کې دي. نوموړي زیاته کړې دا ډېر اسانه ده چې ایجنسیانو ته ګوته ونیول شي، خو حقیقت چاته هم معلوم نه دی. رپورٹ وایي ډېری پاکستانیان انګیري چې ګنې د بلوچستان بیلتون غوښتونکي ډلې په هغه هیواد کې د فعالو سختدریځه اسلامي ډلو پرتله زیاتې خطرناکې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم د یوې امریکایي ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د افغانستان امنیتي ځواکونه به د هغه هیواد په سګنۍ او جګړو کې د دښمن مقابله پرته د امریکایي او ناټو ځواکونو له ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ناټو نوې ماموریت چې د غوڅ ملاتړ نوم ورته ورکړل شوی، شاوخوا 3000 بهرني سرتیرو پکې د افغان امنیتي ځواکونو د سلام مشورې او روزنې دنده پر مخ وړي. لیکنه کاږي دا تمه لرل کېږي چې د ناټو ځواکونه به د هوایي عملیاتو پر مهال او همداراز په مخابراتي او استخباراتي برخو کې د افغان امنیتي سرتیرو مرستو ته حاضریږي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د دې کال جګړه له دې پلوه هم مختلفه ده چې یو شمېر افغان طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. لیکنه زیاتوي دې خبرې په افغانستان کې د یو شمېر جنګ سالارانو په شمول د هیواد عام وګړي اندېښمن کړي. دوی له افغان ولسمشر څخه غواړي چې افغان امنیتي سرتیری لا ډیر پیاوړي او د هیواد سیاسي او اقتصادي ستونزو حلولو ته جدي پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته وګورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې هند ته په دروازنی سفر تللی د سې شنبه په ورځ یې هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او هند اړیکې به تل پاتې وي او د په وینا دواړه هیوادونه په خپلو کې یو میلیون اړیکې لري. د جمهور رئیس غنی او د هند د وزیر اعظم نریندر مودي د خبرو تفصیل د جاناکا الکوزی په دې راپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سې شنبه په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ډاډ ورکړ چې کابل له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو سره سره له نوي ډیلی سره نږدې اړیکو ساتلو ته ژمن دی. جمهور رئیس غنی په نوي ډیلی کې له مودی سره له کتنې او خبرو وروسته خبریالانو ته ویل هند او افغانستان یو میلیون اړیکې لري. د دغه راز ویل افغانستان یو وخت مرکزی او جنوبي اسیا ته د سوداګرۍ او مالونو د تلو راتلو څلور لارې وه او موږ نن په هماغه لید فکر کوو. د ویل
across the millennium
موږ په خپل کې د 2000 کلونو په موده کې یو میلیون اړیکې لرو. هند ته زما دا سفر د همدې اړیکو او لید په درشل کې وشو او دا اړیکې به زموږ د سیمې د سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره لا پراخې شي. کومه سیمه چې له یوې خوا سخته کړېدلې خو له بلې خوا سخت قوت او توان پکې پروت دی.
د افغانستان جمهور رئیس دغه راز د هند د فلمی صنعت په خاص ډول د کابلی والا فلم له جوړونکي او د هند ستر لیکوال رابندرناث ټاګور له داستان نه مننه وکړه چې لمخې دا فلم جوړ شوی او د ښاغلي غنی په وینا د هند او نړۍ خلکو ته د افغاني کلتور او فرهنګ په معرفي کولو کې زیات کار کړی دی. د ویل خوښیم چې ماته وویل شول د دې فلم نوې نسخه هم جوړیږي.
کابلی والا د افغانستان لپاره دومره سکړی چې د میلیارډونو ډالرو لګښت ممکن نه وای کړی. زه خوښیم چې خبر شوم د دې فلم نوې نسخه چې یوه برخه یې په افغانستان کې ډکه شوې د برابرېدو په حال کې ده.
د افغانستان جمهور رئیس ویل هیله من ده چې د هند نوې نسل به د افغانستان د فرهنګ او عنعناتو په اړه زیات معلومات او آشنایي حاصل کړي. ښاغلی اشرف غنی په خبري کانفرنس کې ویل افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ 15 حلقې لري او هند یې په څلورو کې ځان سنبال کړی دی.
افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ 15 حلقې لري او هغه ګوندیان اسلامي نړۍ، اروپایي هیوادونه او کاناډا، استرالیا، جاپان، آسیا او نړیوال پانګوال دي چې له موږ سره مرسته کوي. هند په بې ساري ډول د دې حلقو په څلورو کې
ځای. فرانس پریس اژانس لیکي د هند حکومت په تیر وخت کې د پوځي وسایلو لپاره د افغانستان غوښتنه رد کړې وه، خو په روانې میاشت کې درې هلیکوپټر دغه هیواد ته ورکړل. د هند صدر اعظم مودي د سه شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو ته به دوام ورکړي. د هند صدر اعظم دغه راز پلان لري چې د ایران په جنوبي بندر چابهار کې به پانګونه وکړي او په دې توګه به د افغانستان له لارې له ایران سره ترانزیتي تړاو ټینګ کړي. د هند سیال پاکستان غواړي چې چین د ګواډر بندر له لارې له خلیج سره وصل کړي. د افغانستان جمهور رئیس له ګاونډیانو سره د خو اړیکو پر اړتیا ټینګار وکړ او دای هم وویل چې افغانستان د اوبو سرشار منابع لري او کچیرې د نړۍ په اقلیم کې دوه درجه بدلون راشي په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې به سخته وچکالي راشي او څو ولایتونه به په دښتو بدل شي، نو له دې امله د اوبو تنظیم هم یو مهمه مسله ده. ښاغلی غنی وویل افغانستان تر ځمکې لاندې د 2 او 3 تریلیونو ډالرو په ارزښت طبي منابع لري او کله چې نقشې او پلانونه جوړ شي افغانستان به بیا د یو بې وزلې هیواد په نامه نه یادیږي. د ویل
په یوي یا دوو لسیزو کې به افغانستان په نړۍ کې د مسو او اوسپنې د تولید تر ټولو ستر هیواد وي او د سرو زرو په بازار کې به ستر اهمیت ولري. افغانستان به د ساختماني موادو په تولید کې مهم مقام خپل کړي. افغانستان د نړۍ د ولسو نادر او فلزاتو څخه څوار نسل.
هند له افغانستان سره په تیرو 14 کلونو کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړي او مرسته تر ډیره حده د بیا رغونې په برخو کې دي.
د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سال ادارې سیګار تازه راپور وایي سربیره پر دې چې واشنگټن له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې افغان عسکر روزلي، پیسې ورکړي او په وسلو یې سنبال کړي، خو لا هم خبر نه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر څومره دی او دوی له طالبانو سره څرنګه اغیزمنه جګړه کوي. نور تفصیل له عبدالحی کاکړه ورو.
ویبپاڼه نیوز ویک لیکي چې د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې مشر جان سپکو د واشنگټن لخوا په افغانستان کې د لګول سوو 110 اربع ډالرو حساب کتاب کړی دی. په ریپورت کې راغلي نه امریکا او نه هم متحدین یې په دې خبر دی چې څومره افغان عسکر وظیفو ترسره کولو ته تیار دي او دا چې د دوی جګړې زه وړتیا څومره ده. د سیګار ریپورت زیاتوي په تیرو 10 کلونو کې کانګرس د 1,95,000 عسکرو او 1,05,000 پولیسو د روزلو، وسلو ورکولو او معاشونو ادا کولو لپاره شاوخوا 80 اربع ډالر ورکړي دي. د ریپورت په خبره د امنیتي ځواکونو د شمیر په اړه د افغان حکومت ورکړل شوې شمیرې د باور وړ نه دي. نیوزویک وایي د سیګار حساب کتاب ښیي چې افغان پوځ او پولیسو ته ورکړل شوې مالي مرستې د افغانستان د مالي وزارت له لارې ورکول کیږي، خو د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان دا نسی معلومولای او نه هم ور باندې په دې اړه زور راوړلی سي چې دا پیسې څنګه خرڅې شوي. د سیګار رپورت اټکل کوي چې افغان حکومت او د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره یو ان ډی پی چې د پیسو په لګول کې مرسته کوي د پولیسو د تنخوا 50% په اندازه پیسې د درغلیو ښکار کوي. رپورت پر مخ وايي چې د یو ان ډی پی کارکردګي ته په کتو سره باید پولیسو ته د ماشون ورکولو کار یوې بلې نړیوالې ادارې ته وسپارل سي او یا بیا دې په دې اوسني نظام کې ترمیم وسي. نیوزویکلی کې د سیګار په رپورت کې راغلي چې د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ یو چارواکي ورته ویلي چې دا به 3 کاله وخت واخلي چې امریکا د افغانستان ضروري بنیادي ډانچه جوړ کړي او دا شاند د هیواد د مدنیاتو د صنعت په بشپړه توګه جوړولو لپاره تربیتی ضرورتونه پوره کړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
پپاو کم 11 بجو
تاندې هلې
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
اوریدونکو تاسو پام اوسئ یو نړیوالې موضوع تر راګرځوم. فریډم هاوس په یو نوی راپور کې ویلي چې تیر کال د داسې قوانینو وضع کېدل چې پر جرنالستانو بندیزونه زیاتوي او د جرنالستانو پر وړاندې تشدد په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده کړې ده. په امریکا کې د مطبوعاتو بیان د ازادۍ د څارنې د دې نړیوالې ادارې راپور نن خپور شوی. په راپور کې ویل شوي چې تیر کال د بیان ازادي د نړۍ په 13 هېوادو کې ډېره محدوده شوې چې آذربایجان، سربیا او عراق کې 100 عمده بیلګری. د دې راپور مهم جزئیات د فرشتې جلال ته په دې راپور کې
د ازادۍ او نړیوالې څارونکو ډلې فریډم هاوس چې امریکا فعالیت کوي په خپل کلنی رپورت کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د نړۍ د لسو هغو هیوادونو نمونه خبره کړې چې د بیان ازادي په شدت ځپل شوې ده. د لس په سر کې د آذربایجان، سربیا او عراق نمونه راغلي او ورپسې ایران، ترکمنستان، ازبکستان، د روسیې له لوري الحق شوې کرایمیا او بلاروس هغه لس سیمې دي چې د بیان ازادي په شدت محدوده شوې ده. رپورت وايي چې په 13 کلونو کې د بالکان په هیوادو کې د بیان ازادي د نورو پرتله په مقدونیه کې ډیره محدوده شوې او د حالت لا دوام لري. د فریډم هاوس رپورت د آذربایجان حکومت د بیان او مطبوعاتو پر ازادي تر ټولو ستر حمله کوونکی ګڼل دی. رپورت وايي چې په 2014 میلادي کال کې د آذربایجان حکومت د بیان او مطبوعاتو پر ازادي شدیدې حمله وکړه. تیر کال په آذربایجان کې د زندانی ژورنالیستانو شمیر 9 ته ورسید. د آذربایجان حکومت تیر کال د بیرونیو حالاتو لپاره د قوانینو پر اساس د یو شمیر مطبوعاتي ادارو دفترونه وتړل. په هغو کسانو کې چې په آذربایجان کې تیر کال نیول شوي د آزادې اروپا آزادي راډیو د آزرې خبريالي خدیجه اسماعیل وایادونه هم شوي. دا تیر کال په باکو کې ونیول او زندانی شو. رپورت هم دراس په باکو کې د آزادې اروپا آزادي راډیو د دفتر د ترول کېدو او د دې ادارې د یو شمیر خبريالانو د نیول کېدو او له هغوی څخه د تحقیق یادونه کوي. فریډم هاوس وايي په روسیه کې مطبوعاتي ادارې یا حکومتي دي او یا د داسې وګړو او د خصوصي سکتور د ادارو تر کنټرول لاندې دي چې د دې هیواد د سیاسي رهبرۍ سره اړیکې لري او په دې ډول هغه مواد چې پر حکومتي سیاست انتقاد کوي له خبرې دوه پاتې کیږي. دا اداره وايي په اگست کې روسیه یو داسې قانون توشیح کړ چې پر بلاګ لیکونکو او د ټولنیزو رسنیو پر چلوونکو یې کنټرول زیات کړ. دا نوی قانون پر اساس یوازې هغه وپاڼې چې په ورځ کې تر 3000 زیات کتونکي لري خپل فعالیت رسمن ثبتولای شي. فریډم هاوس وايي په اوکرين کې چې د روسیې له لوري د پوځي اشغال سره مخامخ دی د روسیې پر لښته لږه 540 خبرونه چې د کیبل شبکو په مرسته لیدل کېدلې بندیز لګیدلی دی. فریډم هاوس وايي د تاجکستان په لری پراته ولایت بدخشان او د روسیې لخوا په الحاق شوې کرایمیا کې دا په څرګند ډول لیدل کېږي چې د حکومتونو بندیزونه او سخت چلند څنګه د آزادو خبريالانو د فعالیت مخنیوي کولای شي. د سربیا پر صدر اعظم هم په دې رپورت کې د دې لپاره نیوکې شوې چې خبريالان ته اجازه نه ورکړي چې هلته د ورستیو سیلابونو لامل د رسیدلو زیانونو په اړه رپورټونه جوړ کړي. فریډم هاوس وايي چې په سربیا کې د آزادو خبريالانو پر وړاندې په زیاتېدونکو ډول ناوړه او سخت ګرانه چلند کېږي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانان څو تاریخ به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیرم یه هر څه ته
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده، مشال ریډیو په سیمه کې د ځوانانو سره څنګ په څنګ ولاړ دی. په ډیر اسماعیل خان کې مشال ریډیو د یو تقریری مقابلې تابع کړی وه، او دغه مقابله چې وشوه نو د هغې په اړه باندې زموږ همکار سلام محسود دا راپورټ برابر کړی.
ما د برودو د لوګي نه وژغورئ او د امن مینه ډک خپل خوږ وطن ما ته بیرته راکئ. په دغه موضوعګانو چې د روانې هفتې د دریم په ورځ د مشال ریډیو په مرستې د ډیر اسماعیل خان په خیبر ګرامر سکول او کالج کښې د پښتونخوا سویلي اور سره جوختو قبایلي سیمو د طالب علمانو په منځ کښې کومه تقریری مقابله وشوه. په هغې کښې د ځینې مقررینو د تقریرونو ځینې برخې د هغوی په ږغونه کښې په دغې رنگوڑان دیکھے جی تا د دغې سیمې وتلي شاعران راغلي وه چې کومو د خپل کلام په اورولو د غونډې خوند شروع تیو په دعا کا د دغو شاعرانو د کلام نمونو ته هم لږ کې چاک شئ.
ړنګه کوټه کښې مې د مړې بچۍ تصویر لیده، د پښتنې د بربودۍ د خوب تعبیر لیده. لنډه یې دا چې خپل وطن مې لکه بل وطن وه، د ازغې ډاک په خور خړ مې هغه ګل وطن وه. نه مې ګرګورې نه نشتر نه مې څېړۍ ولیدې، نه سلوولې په ګودر نه مې پګړۍ ولیدې. زه په پوی نه شوه دیوالي نه زمړېدل ړنګېدل، چې په خپل ځونو کښې د میش په بېروخي ږغېدل. زړرو ته ویل چې د مزري څپلۍ ماډ وایه، نادان وزیره پسې درېمه ټکرای څانډ وایه.
وخته بیا یو فلسفي در سره راوړه، شلی ګل د پسرلي در سره راوړه. چې ځوانانو کښې د ننګ احساس پیدا شي، د شهید یو خور بنګړي در سره راوړه.
یاده دې وي چې د پښتو، اردو او انګریزۍ تقریرونو په دغه مقابلې کښې د ډیر اسماعیل خان په شمول د لکی مروت، ټانک، کولچی او سویلي قطبي وزیرستان ټولو 50 طالب علمانو برخه واخیسته، چې په کومو کښې د نغدو کلدارو او کښلیو شلډونو اولي درې انعامونه د سویلي وزیرستان دوو جنکو او یو ژڼکي وګټل یوړل. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
اوس د خپرونې په دې برخه کې ورو مومندو قبایلي سیمې ته دغلته هم د کرکټ د یو ټورنمنټ په شا باندې مشال ریډیو ولاړو. مشال ریډیو دغه ځوانانو ته د کرکټ یو ټورنمنټ برابر کړی. شانواز ترګزی په نور تفصیل راکړي.
په محمد جنسی کې د مشال ریډیو کرکټ ټورنمنټ د کوارټر فائنل دویمه برخه پرون شروع شوه چې په کوارټر فائنل کې د اته کرکټ ټیمونو ترمنځ مقابله روانه دي. د تیرې جمعې پورس شروع شوه د ناک آوټ سیستم په دې ټورنمنټ کې د بره او کوزه محمد جنسی نه علاوه د شوقدر کرکټ ټیمونه هم شامل وو. د کرکټ ټورنمنټ د لوبي د غلنۍ یکون او د میچنۍ پرچاوي په میدانونو کې شوې دي. پرون اولنۍ کوارټر فائنل میچ رنگینه غونډه کرکټ کلب له شیرانو کلی د نگار د کرکټ کلب نه وګاټه. نگار حسین چې دغه میچ وبایل د مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
زمو خو نن دوه میچ او څنګه چې د ناک آوټ سیستم نه نو موږ د کوارټر فائنل میچ خو ډېر زبردست میچ شو. ډېر سنسنی خیز میچ شو. خدای شي زمو بیټ لکه موږ میچ بایلو ده. او موږ دا غواړو چې مشال دی هر کال چې دا ټورنمنټ ارنج کړي. د مومند
د ګټلې شوی ټیم کپتان اسرت خان مومند وویل چې هغوی د مشال ریډیو ډېره مننه کوي ځکه چې په داسې حال کې چې ځوانان د سکولونو د امتحانونو نه فارغ شوي دي د مصروفتیا لپاره یې ورته د کرکټ لوبه جوړه کړه.
څنګه چې په دې علاقه کې د مشال ریډیو خبرونه مشهور دي او خلک ډېر په شوق او ذوق سره اوري. داسې د مشال ټورنمنټ هم ډېر په ذوق او شوق سره په مومند ایجنسۍ په ډېر مختلفو تحصیلونو کې شروع دی. د بینر او د شټونو د خاطره چې یاره دا لوګو څنګه راو دي د خاطره خلک ډېر زیات خوشاله دي. او بل دې ټورنمنټ کې ریټون لغټه خبره دا و چې خو دوی دا داسې وکړه چې یاره بغیر پیسو ټورنمنټ انټری نه و. پدې کې د سټیمونو حساب غوښته چې هغه د انټری د خاطر ډېر ټورنمنټونه نه کوي.
اجمل خان د بختروان د کرکټ ټیم لوبغاړی دی او نن بعد د کوارټر فائنل په لوبه کې د ډبکور کرکټ ټیم سره مقابله کوي. هغه وای
تیارې خو موږ ډېر زیات کړې دي ځکه چې داسې ټورنمنټس موږ په طاقه کې چرته مخ کې نه وو او نو مشکل د کراشي پوه شي. موږ همې چې کوم دی ډبکور سره دی کوارټر فائنل کادو کورونو. او موږ د مشال ریډیو ډېره ستاینه کوو او ډېره مننه کوو چې موږ د پاره شټونه او داسې ټورنمنټونه وباسي. مننه مشال ریډیو.
د مشال ریډیو کرکټ ټورنمنټ لخوا دغه لوبه له د سیمې یو شمېر تماشبین هم راځي. یو تماشبین نایب خان چې د بنگلو کلی نه راغلی وی ویل
ترتیب خو ماشاله ډیر خسته را واندې او کرکټ خو یو پیغام دی او میسج دی مینه محبت خو را ولدی پوښلی دی. مانی موږ د مشال ریډیو ډیر شکریا دا کو بده ته موږ ډیر خوشاله چې د سيزن زینې مشغول تاګان موږ تروړي پوښلی. موږ خبرونه مورو دا غین موږ ډیر مطمئن خپل ځاني مشال ریډیو تقریبا زموږ پلار ډیر سخ شوقین دی.
په دې لوبه کې د شوقدر بازار ساپو تحصیل پندیالې تحصیل راول کور بنگلو د دخل شیرانو کله پرچاوي او د انګور کورنو ټیمونه د میچونو بللو پوجا بهر شوی دی. شانواز ترګ مشان ریڈیو محمد ایجنسی
پوها رنا دا. خود پختنو پسیمو کې سکولنا ولې پنخه کیږي
د دې روستو خو دې زبې منا اسلام دې نازمو دې پختنو څخه کلتور دې
تر اوسه سومره سکولونه ډنګ شوې دي.
په پاتا کې 1550 سکولونه دې تباہ پلې شوې.
آیا دا بریدونه با د رڼا لار اونیسی؟
دا خوار وخت کې چې ما کې دا نه خوندي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو د نن ورځې د نساته خبرونه د رښتیا خبري غړې د رښتیا خبرونو لاندې د فارم مای خپل همکاري انیسا اجمل تورکو.
په پیښور کې د طوفاني سیلۍ او بارانونو له وجې متاثره شوي خلک وایي چې حکومت ورته هیڅ مرستې نه دي کړي. د اتوار په ماښام په پیښور کې د راغلي سیلۍ او باران له وجې اغېزمن شوو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت یوازې د مرستې اعلانونه کوي خو ورکوي یې نه. بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت د هر وژل شوي کس لپاره 500,000 او د زخمي شوي لپاره د 500,000 روپو اعلان کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دي د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لویه تجارتي لاره کې د بدلون پر ضد غبرګون ښایي. دا خبرې د یاد ګوند مشرانو پرون مازدیګر په کوټه کې کړې دي. بلخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا وزیر ننکامي سمله ته ویلي دي چې د کاشغر ګوادر لارې په نقشه کې هیڅ بدلون نه دی شوی.
په سعودي عرب کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې د پاکستان لږ تر لږه اته مزدوران وژل شوي دي. په سعودي عرب کې د انجمن هلال احمر ویاند ویلي دي دا پیښه چې د ګل په ورځ د ریاض په شمال مغرب کې د کسیم په پوهنتون کې شوې د ملمې نه د اتو تنو مړي راوباسلي دي. په کراچۍ کې نن د نامعلومو وسله والو په ډزو کې د کراچۍ یونیورسټۍ یو پروفیسر وژل شوی دی. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه په فیډرل بی ایریا سیمه کې شوې ده. د پیښې پلا چا نه ده منلې. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي چې د ځمکې خوځې له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې چارواکو پر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ځمکې د خوځې دا پیښه د سه شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خوقان ولسوالۍ په جرمي والا سیمه کې شوې ده. نور سلطان نظربایف نن د پنځم ځل لپاره د کزاکستان د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. نوموړي درې ورځې وړاندې د دې هیواد عمومي انتخابات وګټل چې د نړیوالو څارونکو لخوا تر نیوکو لاندې راغلي وو. او فریډم هاوس نړیواله اداره وایي چې د نوو سختو قوانینو پلي کېدو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي په 2014 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز در تازه موږ همکارې انیسا اجمل وړاندې کولو. هم په دې د مشال ریډیو د نن ورځې د نساته خبرونو وخت سر ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویاندې انیسا اجمل او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری ته اوس اجازه راکړي. هم په دې سبب تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. خاط آباد او بریالي اوسئ.